السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تکرار خبریږي. نن د بواسیر پر ستونزه پکې بحث کیږي. دوشنبه ده، د سلواغي عدل لومړۍ نیټه د جنوري شلمه. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو ټولګټو وزارت وایي د سالنګونو لویه لار نن سهار 8 بجې د کوچنیو وسایطو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن په ویلامیه کې ویلي چې په شمالي او جنوبي سالنګونو کې منتظر پاتې شویو مسافروړونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه. په تیرو څو ورځو کې د سالنګونو لویه لار څو واري د لنډې مودې لپاره د درنې واورې او طوفانونو له کبله تړل شوې ده. په همدې حال کې د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون یو خبرداری کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په غور، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، دایکنډي، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا او کابل کې به د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 15 تر 1.5 ملي مترو او د واوري اندازه له 10 تر 40 سانتي مترو پورې وي. وړاندې لیکل شوی چې په سالنګونو کې نسبتا د تیزو بادونو لګیدو اټکل شوی چې سرعت به په ساعت کې له 500 تر 500 کیلومترو پورې وي. د نروی د کډوالي شورا سرمنشي له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر دوام اندېښنه وشوده. یعنې ایګلند وایي چې پرون یکشن به هم د اسلام کلا بندر له لارې تر 300 زیات ایستل سوي کډوال افغانستان ته داخل شول. شغل ایګلند په هغه ویډیو کې چې پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي:
We're now at the Islam Kala border crossing between Iran and
مونږ اوس د ایران او افغانستان ترمنځ اسلام قلا په سرحدي دروازه کې یو. دا د کډوالو د منلو مرکز دی چې له ستنیدونکو سره د ناروې د کډوالۍ شورا او نور بنسټونو مرستې، معلومات او سلام مشورې برابروي او هرات ته لیږدوي. ایران اعلان کړی چې په پام کې لري 2 میلیونه افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. دا د افغانستان پر اوږو یو بل بار دی. پاکستان له وړاندې 800,000 کډوال ایستلي دي.
د ناروی د کډوالۍ شورا سرمنشي زیاته کړه په داسل کې چې په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په میلیونونو کسان له ګاونډیو هیوادونو اخراجیږي. د ان انګلند د دغو څرګندونو په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په ویلامیه کې ویلي چې دغه هیواد په تیرو 4 لسیزو کې په سخاوتمندانه ډول د څه باندې 4 میلیونه افغان کډوالو کوربتوب کړی دی. د ایران د ځکنیو ځواکونو قمندان وایي چې له افغانستان سره په پوله کې د 50 کیلومتره دیوال جوړولو کار بشپړ شوی دی. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې کیومرز حیدری پرون یکشن به هیله څرګنده کړې چې د روان مریض کل تر پایه به د 100 کیلومتره سرحدي دیوال جوړول چې د ایران چارواکي د شمال ختیځو پولو بندول بولي بشپړ شي. هغه د دې پروژې بیلابیلو پړاوونو ته په اشاره ویلي چې د ایران او افغانستان پر پوله به د 300 کیلومتره دیوال جوړول 3 کاله وخت ونیسي. د ایران قمندان د دغه طرحې اجرا په ایران کې د امنیت د ټینګښت لپاره مهمه باله. د ایران یو پوځي قمندان احمد رضا رادان د مرغومي یجدي پر 23 ویلي و چې د پرمختللو امکاناتو کارول د دې سبب سوي چې د ایران له پولو د د پوینا د غیر مجاز کډوالو نه نوتل صفر ته راکم سي. ایران په ورستوي کې د بی اسناده افغان کډوالو د لیز اخراج چټک کړی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګری سرپرست وزیر او یو ایرانی هیات د ریل پټلۍ له لارې د افغانستان او ایران ترمنځ د وارداتو او صادراتو په باب خبري وکړي. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د نورالدین عزیزي او په کابل کې د ایران د ریل پټلۍ ادارې د مرستیال مرتضی جعفری ترمنځ د ایران او ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته د افغانستان د مالونو پر انتقال هم بحث شوی دی. وړاندې لیکل شوي چې ایراني هیات ژمنه وکړه چې د افغانستان صادراتي، ترانزیتي او وارداتي مالونه په کمه بیه او د امکان په صورت کې په لنډه موده کې ولېږدول شي. د طالبانو ټولګټو وزارت د مرغومي پر 28 ویلي و چې په تجارتي مالونو ډک 350 واګونونه په دریو ریل ګاډو کې د 2 ورځو په موده کې له ایران څخه د هرات روزنک تمځي ته ورسېدل. په افغانستان کې د ایران تجارتي اتشه حسین رستایی د شنبې پر ورځ ویلي و چې د افغانستان او ایران ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه د 2023 د کال پرتله نږدې 4.8% ته زیاته شوې ده. د حماس د لوی چارواکي ویلي چې د اوربند موافقې لمخې به له غزې څخه د یرغمل سویو بله ډله در روانې شنبې په ورځ خوشي سي. د حماس دغه چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته یک شنبه د دریو شیزینه یرغمل سویو تر خلاصون وروسته دا څرګندونې وکړې. اسرائیل هم د فلسطینیانو نوي تنه بندیان خوشي کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس دغه لوړ رتبه چارواکي چې پر دې موضوع په عامه د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نشولو په شر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د اسرائیلي یرغمل سوو بله ډله به د شنبې پر ماښام د موافقې د تطبیق د پیل پر اوومه ورځ خوشي سي. په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون پر موافقه تېره چهارشنبه سلام وسوه او له پرون یې تطبیق پیل سو. په سودان کې فعالانو پرون یکشنبه ویلي چې د سودان د شمالي دارفور ولایت د کلابنسیوي مرکز الفاشر په ختیځ کې د ملیشو په حمله کې لږ تر لږه 14 ملکیان وژل سوي. د محلي مقاومت کمیټې ویلي چې دغه حمله د شنبې پر ورځ شوې ده. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې دا کمیټه له سلګونو رضاکارو ډلو جوړه ده چې د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو او د سودان د پوځ ترمنځ د 21 میاشتنۍ جګړې پر مهال یې په ټول سودان کې مرستې تنظیم کړې دي. الفاشر کې د 2 میلیونه کسان ژوند کوي چې له مې میاشت راهیسې د ملیشو لخوا کلابند سوی او سختې جګړې پکې سوي دي. تقریبا ټول دارفور د ملیشو په کنټرول کې دی. د چټک ملاتړ ځواکونو ملیشو د کورتوان ځینې سیمې او د مرکزي سودان زیاتې برخې نیولې دي. د سودان پوځ لا هم پر شمال او ختیځ کنټرول لري، خو پلازمینه خرطوم او شاوخوا ښارونه یې د شکیلو لوریو ترمنځ د جګړې شاهدان دي. د سودان جګړه د 2023 کال په اپریل میاشت کې پیل شوه چې تر اوسه یې په نتیجه کې لسګونه زره کسان وژل شوي او تر ټولو ناوړه بشري ناورین یې راوستلی دی. او نن سهار په سربیا کې د پوخ عمره کسانو په یوه کور کې اور لګیدنې 8 کسان مړه کړل. د سربیا د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې د پلازمینې بلګراد په برایو ساحه کې د دې اور په نتیجه کې 11 نور کسان ژوبل سوي دي. د سربیا د ټولنیز څارنې وزیر رسنوی ته ویلي چې د لمړنیو معلوماتو له مخې دا اور په لوی لاس لګول شوی دی. دا و خبرونه.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. هیموروئیډیا بواسیر د مقعد یا د لوی کلمې پورستۍ برخه کې د رګونو پر د پرسوب لویدو او کله ناکله سرو کېدو له امله رامنځته کیږي. په افغانستان کې پر دغه ناروغي د اخته کسانو کره شمیر معلوم نه دی، خو روغتیا پالان دغه ناروغي پیچلی بولی او وای چې په افغانستان کې اکثره ناروغان په اړه باندې ډاډه او ښکاره خبرې هم نشي کولی. پښتني دا دي چې بواسیر ولې رامنځته کیږي، لاملونه یې څه دي، په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي، ولې زموږ په ټولنه کې په ښکاره خلک د دې ناروغۍ په اړه خبرې نه کوي او شرم ګڼي. میلمانه دي په انګلستان کې د جراحي متخصص ډاکټر محمد الدین معارج او په کابل کې د عمومي او لپروسکوپي جراحي متخصص ډاکټر عیسی خان شمس. کوربه مزه اسد الله لودینیم کولای شي چې خبرونه سره په لاندې شمیرو اړیکه ونیسي چې له ډاکټر صاحبانو خپلې پوښتنې مطرح کړي. یو نړیوال شمیره درته وایم اوریدونکو، که تاسو د اړیکه واس نه لرئ موږ ته لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ، موږ بیرته له تاسو سره اړیکه نیسو. دا شمیره ده 00 420 1 12 15 40 01. بلش میرا د واتس اپ شمیره درته وایم، که چیرته مو انټرنیټ سم وی با ثبات وینو زموږ واتس اپ شمیره ته هم اړیکه نیولای سي. دا شمیره ده 00 420 1 12 15 40. په دې لاره چې اړیکه ونیسي له نیک مرغه چې دواړه ډاکټر صاحبان هم سټډیو سره وصل شوی دي. ډاکټر صاحب مارج بحث بلتا سونه پیل کو، لاندو کې که چیرته په ساده الفاظ باندې بواسیر یا هیموروئید اوریدونکو ته ورپیژنئ چې دا څه ډول ناروغي ده او ولې رامنځته کیږي.
بواسیر وایو د دې ناروغۍ په هکله یو څه ووایم. لکه څنګه چې تاسو هم یاد کړه، هیموروئید زموږ تاسې د کولمې یا د لوی کولمې په آخري برخه کې د رګونو پړسېدلو ته وایي، او لغه رګونه چې کله وپړسېږي او لاندې راوښویږي او د موږ تاسو د آخر سر د کولمې چې موږ تاسې په عربي کې ورته مقعد هم وایو، له هغه ځینه حتی راووسی د باندې دی کتلې یا غوټې په شکل باندې نو دې حالت ته مونږه بواسیر وایو.
او کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې د خبرونې بل ملمته هم ورسو په کابل کې د عمومي او لپروسکوپي جراحي متخصص ډاکټر عیسی خان شمس هم را سره ملګری دی د ټلیفون لاره. ډاکټر صاحب شمس تاسو ته هم خراغلاست وایو، په افغانستان کې دغه ناروغي په اړه باندې وروستي پرمختګونه څه دي؟ اتمان به په درملنې وروسته تم کیږو؟ آیا د عامو ناروغیو په ډله کې شمیرلې سو؟ ځکه دا داسې ناروغي ده لکه ځینې نورې ناروغۍ چې اکثره ناروغان عار او شرم غنی او پاړې خبرې نه کوي. تاسو له ناروغانو سره سروکار لري، په دې برخه کې په کابل کې کار کوي، دا څومره عام ناروغي ګڼلې شو ډاکټر صاحب؟
بواسیر د یو عام ناروغي او څخه دم لکه څنګه چې نورې ناروغي دي علاج ته ضرورت لري، دغه سی بواسیر هم یو عام ناروغي ده چې زمونږ ډېرې هوادوال له دغه ناروغي څخه کړيږي. خو بدبختانه یو شی چې ما تقریبا د خپل پریکټس په دوران کې د خپل کار کولو په وخت کې نوٹ کړی دی چې زموږ خلک اکثره وخت د بواسیر یا هیموراید ناروغي چې کوم دم د دې په اړه بحث کول، دا له ډاکټرانو سره شیر کول یا د دې په اړه معاینات کول د یو قسم شرم غني چې نه پوهېږم په دغه برخه کې د هیوادوالو ته معلومات نه دي رسیدلي یا دې ته دغه ناروغي ته دوی د ناروغي په سترګو نه ګوري. خو بیا چې کله موږ ته مراجعه وکړي نو هغه ناروغي د دوی به اخر سټیج ته رسیدلي. په دې باندې به موږ په خبرونه کې نورم بحث کوو چې بواسیر چې دی دا درجه لري که چېرته په اوله دویمه درجه کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د هغه مطابق ورته علاج وشي، تقریبا د اویا نه تر نوي فیصد پورې بغیر د عملیاتو نه په عادي طریقو باندې یا په لایف سټایل کې یا په ژوند کې یا په خوراکونو کې یا په فزیکی فعالیتونو کې په هغه کې د بدلون راوستو په سبب باندې دغه ناروغي له منځه تللی شي. خو بدبختانه چې هیوادوال په وخت مراجعه نه کوي، خو کله چې مراجعه وکړي د هغوی ناروغي بیا هغه آخري درجه یا دریم څلورم سټیج ته رسیدلی.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. ډاکټر صاحب شمس دغه مسالې ته مو چې اشاره وکړه، زموږ هم هدف هم دا دی چې په نننۍ خبرونه کې په راتلونکو خبرونه کې پر همدې خبرې وکړو چې ناروغي ناروغي ده، باید هیڅ کله هم شرم وار و نه ګڼل سي او باید سملاسي علاج ته لاس پکار شي، ځکه هر ناروغي چې زندګي مغمره بیا علاج پیچلې کیږي او سختيږي او په وسیر هم د همدې ناروغي لړل نه. البته ځینې کله ناکله عامه پوهاوی هم کم وي، په هغه کچه باندې نه وي چې لکه څنګه چې لازمه ده. او ځینې کسان داسې فکر کوي چې خدای مکړه د جنسی اړیکو له کبله دغه ناروغي یوازې او یوازې رامنځته کیږي، حال دا چې لاملونه یې ډیر ګڼ دي. وروسته به تاسو خبرې پوه کوي. اوریدونکو ته هم وایم چې ډاډه اړیکه ونیسئ، کولای سئ چې زنګ وهي پوښتنې وکړي که تاسو خپله دغه سي ناروغ پیژنئ یا دغه سي کوم ناروغ لري یا مو هم غواړي چې د ناروغي په اړه باندې سر خلاص شي، نو پوښتنې وکړي. هر ډول پوښتنې چې لري ډاکټر صاحبان ستاسو خدمت کې دي. ډاکټر صاحب مارج راځي د زیره په ډالو باندې وښو څو ډوله دغه بواسیر او نخې نښانې هم یو ډول دي او کنه هر باندې ځانته نخې نښانې هم لري؟
لکه څنګه چې موږ ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، بواسیر موږ په څلور درجو باندې تقسیموو. اوله درجه، دومه درجه، دریمه درجه او څلورمه درجه. لکه څنګه چې ما مخکې وویلې دا د کولمې په آخر سر کې د رګونو د پړسوب له وجې نه چې په منځ کې وینه وي، د هغو له رګونو له وجې نه د پړسوب له وجې نه پیدا کیږي. نو اوله درجه یې هغه ده چې په دننه په داخل کې او موږ یې په سترګو باندې نه وینو، صرف کله ناکله درد کوي او بخیا وینه راځي. البته یو غټ شته چې زه د هیوادوالو پاملرنه راوګرځوم، هغه دا ده چې دغه وینه چې په بواسیرو کې د دې غټ فرق له نورو وینه چې راځي زموږ تاسې یا د مریضانو له مقعد نه د بواسیر په وخت کې، نو نورې درد لري بواسیر درد نلری کله چې وینه راځي. نو اول درجه یا اول سټیج هغه ده چې دننه په داخل د کلمه د کلمه په آخر سر کې او د باندې نه راځي، مریض یې پخپله نه ویني. دومه درجه یې هغه ده چې دا رګونه پړسېدلي د کلمه په آخر سر کې، او دا کله چې مریض ځي تشناب ته او په اصطلاح غټ جواب چای کوي، نو په آخر کې یا په منځ کې د جواب چای دا راوسي د باندې د یوې کتلې په شکل یا د یوې غوټې په شکل د موږ تاسې د مقعد په یوه خوا کې په یوه څنډه کې یا په آخرو مرحلو کې په شاخوا ټول هر خوانه راوسي د باندې. مګر کله چې دی جواب چای خلاص کی دا په خپله بیرته نه ووځي. دا یې دومه درجه ده. دریمه درجه کې هره درجه د دې په اساس ټاکل سری چې دا څومره پرمختګ یې کړی ده د بواسیرو. په دریمه درجه کې کله چې مریض تشناب ته لاړ سي نو دا بواسیر یا دا د وینې رګونه د یو کتلې په شکل یا د یو غوټې په شکل دا هم د باندې راوځي دریمه درجه. مګر په دې وخت کې په آخر کې اکثره مریضان چې دوی اوري او تجربه لري کله چې دوی خپل شا پاکوي نو په دې وخت کې دا بیرته دوی په خپل اور دننه کوي او دانه باسي ورځي کلمې دننه ځي. دا یې درېیم درجه ده. او څلورمه درجه یې هغه درجه ده چې دی چې کله تشناب ته ځي که نه ځي یو ځلې دا بواسیر د باندې راووځي له مقعد نه او هماغ هلته پاتي او هماغ هلته زوړندي په غجي کې، او مریض همیشه ګوري چې کله شاته خپل لاس وهي نو ویني چې یو شی یوه غوټه غوندې چې داسې نرمه شکل باندې ده اکثره ګرد شکل لري نو دا هلته یي او موجوده یي. دا یې نو څلورم شکل ده. نو په دې څلور شکلو باندې موږ دا په طبابت کې درجه بندي کړی ده.
بله کور ودان او ډاکټر صاحب ډیر خاصم دغه درجه بندی تشریح کړل او ما چې څومره پامو دغه څلورم درجه داسې ده چې ممکن خطرناک وي او کنټرول هم د انسان له وسه بیا وتلې ده، ځکه چې دا نو بیا د انسان له کنټروله وتلې، ځکه د الله پاک خلقت ده د انسان چې کله تشناب ته ځي یا هم مثانه ډکېږي یا هم مثلا ډکې متیازې نو انسان کولی شي چې دا تر ډېره حده پورې کنټرول کړي. نو کله چې هغه درېیمې یا څلورمې درجې ته بواسیر رسیږي بیا نو که دغه کتلې راوتل هم د انسان له کنټروله وتلې خبره وي او بیا نو دا یو غټه ټولنیزه ستونزه ده. نو دې لپاره چې اوریدونکو دغه مرحلې ته ونه رسیږي راځي چې لږ ذره ځان پوه کړو چې کومې نښې نښانې چې ځان کې وګورو باید سملاسي اقدام وکړو تر څو خدای مکړه که بواسیر لرو دغه درجې ته خبره ونه رسیږي چې هلته بیا نو خبره د انسان له کنټروله وتلې خبره وي او بیا نو یو څه ټولنیزې ستونزې رامنځته کیږي. زموږ ستاسو په ټولنه کې ځینې نزاکتونه شته چې متاسفانه کله ناکله د ځینو ناروغۍ په اړه باندې ډاډه خبرې نسو کولای. یا مرضی چې نن ډاډه خبرې وکړم د لپاره موږ دوه ډاکټر صاحبان راغوښتي چې دغه مسله واضح کړي. اوریدونکو ته نوبات ورکوو، راځي چې اوریدونکو څه وایي. اوریدونکو سټډیو سره وصل دي.
د هلمند ولایت سمې اړیکې نیولې ده. زما پښتنه دغه ده چې دغه غټو بول سره کله کله دا چې لکه وینې چر روانې دا څنګه مریض ده؟ درد ستا و درد
او تر اوسه مراجعه کړې ده ډاکټر صاحب ته؟ دغه کوم کس چې دا ناروغي لري ډاکټر صاحب ته مراجعه کړې؟
و څلور کاله کې ډاکټر صاحب مراجعه مکړه ده. و
حتما تاسو ته چون څلور کاله کې د غستون ځ پیدا شوی تاسو کای پلان کې منتظر پاتې شئ چې ډاکټر صاحب ممکن تاسو نور پښتنه هم ولري، ځکه چې پښتنه مو جواب سي. زه به ډاکټر صاحب مارج نه هیلو کوم. ډاکټر صاحب مارج تاسو لدی اوریدونکو نه کوم اضافي پښتنه لري او که تاسو پښتنه واخیستله؟
زه پښتنه لرم. ورنه د عمر څومره ده؟
عمر د څومره ده؟ دوه ډیر ښکاله.
دوه ډیر ښکاله.
نو د ورور خو ویل چې ما خو ویل چې د چیرې بواسیر بواسیر درد نه لري، صرف په یو حالت کې چالته پکې وینه غونډه سي یا علاقه و کې روغ صورت کې چې هغه موقتی حالت دا که څلور کاله سر په سر درد لري دا جدا خبر ده. نو کدای دا خبره صحیح ده چې دای کله چې غټو امتیاز ته ځي په تشناب کې، کله چې ورور غټو امتیاز ته ځي تشناب کې په هغه وخت کې درد لري او کنه هر تل مدام درد دی په مقعد کې.
یو وخت یو وخت یا ډاکټر صاحب یو وخت یو وخت
سلامات
وروسته به جواب ورکو. نور اوریدونکي هم ستخه چې دغه پوښتنه واضح سواله دغه سي اوریدونکي غوندې دغه ناروغي چې لري واضح وایي چې ډاکټر صاحب اندر ته جواب درکې او درملنه ته لاس پکار سي. مننه اوریدونکي چې اړیکې نیولې و کور ودان له هلمند نه بل اوریدونکي ته نوبات ورکو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي.
السلام علیکم رودین صاحب، تاوم ملمنو ته د زړه کوم سلامونه وایم. حاجی باز محمد هم د زابل ولایت شملزو سره دی ولسوالۍ ته.
حاجی صاحب باز محمد ستړي مشي مهرباني.
خیر سه مننه د تاسو یو جان رودین صاحب. دغه ما جوړ خو مرتوسه شکر الحمدلله د ازمړ په منځ کې نار و دلې د نمل دلې د نو دغه کډاکران صاحبان ته دغه اصل معلومات راکې چې دا اول ور لچی شې ته پیښیږي علامه کوم علامه او علاج په کوم ځای کې کیږي؟
ښه، ډیره مننه حاجی صاحب محترم. سلامات اوسې. کور ودان دغه پوښتنه وی چې موږ هم ځان سره لیکلی وي ورسره به مهرباني
دغه پوښتنه لته لرم. هغه د سترګو ډاکټر دی نه کوي میلما؟ د سترګو ډاکټر خو یو په خارج کې چې افغاني ډاکټر دی ته خو یو ډاکټر میلما کړه.
خا سترګو باندې ډاکټر صاحب حاجی صاحب خبرونه درلوده بیا به ان شاء الله هغه کو اسکیجول کو اتمان بیا به محلويشت شامل کو خبرونه به پجوړه کو ان شاء الله. او کچرته تاسو ستونزه جدي وي تاسو کولای سم چې شخصي یو ډاکټر صاحب پیدا کما ترڅو تاسو ته په موبایل کې یا په واتس اپ کې سلام مشوره درکې او د غستونزه د حوار شي تر هغه چې موږ خبرونه په جوړو کور ودان. حاجی صاحب چاړي کمنی ولې وډیر مننه سلامات اوسئ.
داخل کې خلوجین صاحب نسته په داخل کې نسته په خارج کې ډاکټر سره ډاکټر راته وګوره او چې توخیر صاحب ته یو سلام وایم ځنګړی.
او ډیره مننه سلامات اوسئ. حاجی صاحب باز محمد چاړي کمنی ولې ولا شمال زونه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا به راځو د پښتنه په ځواب مهرباني وکړئ. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
بله السلام علیکم محترم حافظ لال الدین صاحب، څنګه جوړه په خیره؟
علیکم السلام، ډیره مننه. ستړي مشي
مننه. زما احمد اشرف حق دوست سکندر ولایت ارغنداو ولسوالۍ سره د ټلیفون په کښه ما ټول اوریدونکو ته سلامونه او محترم مېلمه صاحب ته ډیر ډیر سلام وایم.
مهرباني حق دوست صاحب.
مننه چې راسم موضوع ته اسدلال الدین صاحب د وخت څخه مې ستاسو خبرې او مرکه اوریدلې ډیر شفان راکوي او ډیر ستاسو خبرې مشته ډیر په زړه پورې دي. سره په څنګ کې د ازمر ملګری عبدالحدا تل د یلمن څخه راغلی او د استا قسم راشکارا کی و ملي دی نو ډیر خوندور
او ماشاالله ودان. مهربانه یک دو سه سلامات اوسه.
نو را بسو پښتنه د یلمن صاحب محترم څخه د پښتنه لرم او رضوم خو پرغه موضوع باندې خبر وکړه او بل اول چې چاغ مرزي وی چې ډاکټر ته مشخص شي د سیوازي چې مقصد ډاکټر صاحب هغه خپل معلومات ورتوار کی او زه د پښتون لرم په هغه ترتیب ده د محترم ډاکټر صاحب څخه چې دلته زموږ یو ملګری دی چې هغه مقصد چې چاوي او بو چې شي یا نور داسې شان وخوري دی ډیر ګرځي یعنی د بولو په ذریعہ سره چې معنا وځي د شپې هم ډیر وځي اته دا بولې دی وای چې داسې څه څنګه سره واش مې په اصطلاح باندې نور دردونه نه لري خو فقط د ډیر ګرځي د شپې هم ډیر په تکلیف کې په موټر کې مزل نشي کولای. کله دا معلومات ډاکټر صاحب ورکړي دغه دوايي وروشي نو دا به ډیر مهرباني
شي په موټر کې تاسو کوم ملګری چې د سنې څومره ده او څومره وخت لدی ناروغي نه یاره د غستونځ نه کړیږي؟
بالکل جن صاحب محترم سمو سلام دې څنګه دې شکلو پر شاو خا دې دی وای نو ماته دا ورو خپل کته په د خبرو کې چې روغ سللې دا معلومات پر راکه دې تقریبا د لس کلو څخه یعنی دې وځد لسو اته کال و مه دا مرزي را سره دې تر اوسه پری ډیر وای په تکلیف یم نو کله دغه دوا په پاړون باندې یو ډاکټر صاحب معلومات ورکړي نو به دې ډیر خوشاله شي. دا غوښتنه
حقدوس مخ کے خبر وکړې پچې زین کسان راډه او خکارا یا پجرات سره په دې موضوع نه غږیږي زه فقط یو اضافي پوښتنه کوم کتاست د ملګری کله ناکله معلومات درکړې وي هاي هغه کومه ډول کتله چې یاد کړم مخکې ډاکټر سبیا کومه کلمه چې کله د ډاکو میتیاز په وخت کې راوځي هغه درجه چې وا څلرمه درجه د بواسیر و هغه درجه ته خبر رسیدلې ده او کنه یوازې همدغه ډېر باول کې تاسو پټکو او یعنی ساراګاشت یا تشناب ته ډیر سي
بالکل محترم لوجن صاحب بس دا یو نور ایت مشکل نور نه لري نه دردونه نه بل بل شي بسته مطلقاً ساده ګرځي دا وایي چې په موټر کې زما مقصد چې زما هم ډیر تلوار دی زه د سهار څخه تر لسو بجو پورې موټر ته نه شم ختلی وروسته بیا زه موټر ته خیژم کوم هغه ډیر سفر وي بیا موټروان ته وایم چې پرې ودروه یا ډېر مشکله سره مخامخ یم زه هم مېلمه یم په داسې یو بنده ساحه کې هم نه شم ګرځېدلی په تکلیف یم هر ځای شپه هم نه شم کولی نو بس دغه یوه پوښتنه ځینې لرم چې دغه یو معلومات را ته راکړي نور دردونه او شی نه لري او یو سلام پر روزګان کې عادل صاحب ته بس نور د اوریدونکو وخت نه دی
کور ودان ډېره مننه سلامت اوسئ اوریدونکو یو شیبه اړیکه منی سئ راځئ چې دغه کومې پوښتنې چې وسوې د ډاکټر صاحبان ځواب کې ډاکټر صاحب شمس زده غدي روسي اوریدونکو چې دا اوس مور سره اړیکه پریش ولا د حق دوه صاحب دغه پښتنه تاسو راځي کوم راځي چې له دې خوای ځواب کو چې هغه پښتنه مالک لري چې بیا ورسته په ورسو به نور پښتنه ډاکټر صاحب مارج ځواب کی ډاکټر صاحب شمس تاسو حق دوه صاحب ته څه وای دغه ملګری چې وای له لاس کلو حتی وای له اتکلنې لاس کلنې نه د غستون زلري چې موټر کې مزال نسی کولای ستونزې همدغه و چې تشناب ته ډیر زی یا باول ته ډیر زی څه وای حق دوه صاحب ته
مننه لودین صاحب حق دوه صاحب پښتنه خو ما واوریدله دغه پښتنه دا و چې کله دغه مرګره خوراک وخی یا څخه خو کې یا سفر کې باول ډیر راځي او د دې مشکل نه تقریبا د لاسو کالو نه ضروری دي لودین صاحب په دې کې ډېرې بیماری ډېر مرسیګانې راتللې شي چې دا غې نه پوره تاریخ شاغستل وړي پوره معاینه کول دي او بعضې ټیسټونه دي چې تر څو موږ هغه مشخص تشخیص ته ورسیږو او د ده کسل فیصده نه وي نو اویا نه تر اتیا یا نوي فیصده پورې تشخیص وکړو خو زه بیا هم زما په ذهن باندې ممکن دغه مریض چې دی عمر یې کم دی تقریبا ځوان دی پنځه دېرش کاله عمر لري کېدای شي آی بی ایس ولري چې هغه ته انفلیمیټری باول سنډروم ولري په هغه کې به دوه کټګورۍ موجودې دي ځینې کسان د سی بي چې هغه ورسره قبض کیږي حرکتونه ورسره کمیږي او د خېټې د درنوالي او د دنه شکایت کوي دویمه کټګوري خلک د سی بي چې به هغه ورسره دغه د هضمي د جهاز حرکتونه زیاتېږي یا مورټلټی زیاتېږي چې هغه بار بار بیا د تشناب ته تلو صورت نیسی چې خاص بیا په خاصو شرایطو کې دغه حالت ډیریږي مثلا یو څوک امتحان ولري یا د کم سټرس سره مواجه تشویش ولري یا سفر ولري یا د یو کار د په ذهن کې چې زه باید دغه کار سر ته ورسوم بس تر څو چې هغه کار نه رسیدلې په د پریشری د همدې د وجه نه د دې د هاضمي سیستم هغه حرکتونه یا پرستالیت مومنت شي دی هغه زیاتیږي او د بار بار د تشناب ته تلو سبب کیږي یو دغه کې دی چې یو نور په دې کې نورې مریضګانې هم شته چې یو دغه نه انفلیمنټری باول سندروم دی او بل چې دی هغه ته آی بی ڈی وایي چې په هغه کې به دوه ناروغۍ شامل دي چې یو ته السریټیو کولایټس وي او بل ته کرون ډیزیز وایي نو نور همداسې نورې مریضګانې هم شته چې د دغه سیالای مو سبب وګرځي خو کله چې دا ډاکټر ته مراجعه وکړي د دې پوره تاریخ شو غسل شي معاینه وشي او لازم ټیسټونه وشي ان شاء الله چې تشخیص به وشي او علاج ممکن دی
کوم متخصص سیب ته مراجعه وکړي یعنی داخله ډاکټر ته ورسې په لومړي ګام کې او کنه داخله ډاکټر سیب ته دینه ورځي کوم بل تخصص چې تاسو ورته وایي ځکه دا وریدونکو ممکن منتظر وي چې موږ ورته لارښوونه وکړو یعنی ډاکټر ته ورتاګي حتمان ضرور دی ممکن تللی هم وي اما که چیرته تللی وي راځي چې لږ زره ورته وایي چې نورې کومې لارې چارې ممکن کابل ته لاړ شي ځکه ځینې وخت په ولایتونو کې دغه لږ پیچلې مریضۍ یا هغه مریضۍ چې لږ پیچلې کېږي په ولایتونو کې په اسانه تشخیص نه کېږي دا وریدونکو څه وکړي دا ناروغي چې لري
لودین سے محترم دا کول سی چې بخپل علاقه کې یا بخپل ولایت کې د داخلي عمومي او تکړه ډاکټر ته مراجعه وکړي چې درسو یاغه اسیس کې دا وګوري چې د کې د جراحي کوم موضوع شته کنه شته. کچرته امکان دی ولري چې دا د عمومي جراحي متخصص ته مراجعه وکړي چې هغه د خپل لحاظ وګوري. خو بدبختانه زمونږ په وطن کې یو ریالټي ګراوند ریالټي ودا ورته وایو چې یو ډاکټر ته څوک ورشي هغه ریفرل نه کوي, بس په خپل ورته دوالي کې او دغه مطابق ور سره مخ کیږي. الحمدلله زه چې خپل په کم سنټر کې کار کوم مونږ په دغه باندې عمل کړی دی او کوي هم. که مونږ ته مریض راشي او زمونږ مربوط نه وي مونږ هغه مریض چې دی هغه ته هدایت ورکو او هغه مربوطه ډاکټر ته لیږو. زما په خیال د ده ورور مریضي چې ده دا هم که داخله ته ورشي که د جراحي موضوع بیا هغه جراحي ته ریفر کی او که عمومي جراحي ته ورشي او هغه به وګوري چې زمونږ سره نشته نو هغه کولی شي به عمومي داخله یا ګیسټرونټرولوجیست ته ریفر کی چې د هغه مطابق ورته علاج شروع کړي.
کور ودان ډاکټر صاحب شمس ډیره مننه. ډاکټر صاحب مارج تاسو هغه د اول اوریدونکو پوښتنه واوریدله, تاسو سره خبرې هم وکړې, له هلمند نه اړیکه نیولې وه, دوه دیرش کال عمر درلود, هغه اوریدونکو ته څه وایي ډاکټر صاحب؟
بله و مننه تاسو نه ورور ته خوده سو هم یو خو اغاز واند او دا تکلیف له څلور کلونه لري. نو په اوس صورت کې زدا وایم چې زه فکر نه کوم چې دای دې بواسطه تکلیف ولري, ځکه دای درد ورسره لري هغه وخت چې دای کله تشناب ته ځي سبب دې درد ورته کیږي. نو زما په اغلب ګومان باندې کله کله چې انسانان قبضیت ووسی او د دوی ډک امتیاز ډېر کلک شکل ولري او په سختۍ سره له مقعد نه راووسی, نو په صورت کې کله کله دا مقعد یو خوا کې د سورکوټې غوندې څیری سي. نو دغه څیری کول مونږ ورته په طبابت کې الفشر ورته وایو په انګلیسي ژبه. نو کدای سری ده کومه سری سوی ده غزه چه ده دیره و چه ورکوت سری چه کلا چه داکتر ماینه کی آغای وینی, نو کلا چه ده که سری سی نو پا دی صورت که بیا ده درد محسوس کهی پا دیزی که او زفکر کن چه دایی. نو ده تداویل پاره اول خو ده مشوره ورکو چه او داکتر لنزده نو گوری ده جرائی داکتر دوار سی او آغای و گوری او د دې لپاره په لومړي سر کې موږ ځینې کریمونه لرو چې ورته هدایت ورکوي هغه کریمونه استعمال کړي او دا څیرې سوی ځای یا د زخم د کریم په مرسته بیرته جوړ شي. نو دا یو ډول نو زه فکر نه کوم دا ځوان ده چې دای د کولمې د آخري برخې سرطان ولري یا نورې بیماریانې په دې کې اوسېږي. نو د ما د ته دا مشوره ده چې یو ډاکټر ته ورسي او د ما په فکر باندې فکر کوم چې دا کوم ځای هلته د کولمې د دننه خوانه یو داسې د یو کرښې په څکر باندې په شکل باندې څیری کیږي. دا نو موږ ورته فشار ورته وایو. نو دا یو څیری ده, نو کیدای شي چې دا ځکه دا کله کله بیا که تداوی درسته ډول ونه سي او دای نه خپل قبضیت علاجونه کی, نو دا هر ځل دوامدار پاتې کیږي او چانس نه ورکړي چې دا خپل جوړ سي. اکثره خپل باندې جوړیږي او که جوړ رسې بیا ځینې د جراحي نور طریقې دي چې هغه باندې تداوي کوي.
بله ستاسو له تبصرې ډاکټر صاحب ډېره مننه. داسې ښکاري چې دوامدار قبضیت هم انسان ته ښه نه دی, یعنی اوریدونکو که چیرته تاسو خدای مکر له دوامدار قبضیت نه کړیږي نو د دې علاج هم وکړي, ځکه دا هم په اوږد مهال کې فشار راوړي او خدای مکر ممکن د ځینو ستونزو لامل شي. ډاکټر صاحب شمس زه تاسو ته راګرځم د باز محمد حاجي صاحب اړیکه که تاسو پوښتنه که تاسو ځواب کوي. اړیکه نیولې ول شمل زونه ویلي چې اول ځل څنګه رامنځته کیږي دغه بواسیر, که څه هم مخکې په درجه بندۍ باندې موږ تاسو تام سولو او ډاکټر صاحب معرج په تبصره کې ورته لنډه اشاره وکړه چې کله ناکله د قبضیت له کبله هم دغه ستونزه یا دغه ستونزې زمینه برابرېږي, هغه اصلي لاملونه یې په طبابت کې څه دي؟ ځکه زموږ تاسو په ټولنه کې چې خلک په اړه خبرې نه کوي یو خو دا دی چې هغه دو دستور انانا دا دی چې تر ډیره دغه نه ورته خزان ورته خنه ښکاری چې لاړ سي دغه ساتر ځایونه چې دي د انسان د بدن ته ډاکټر صاحب ته وروښي. اما حال دا چې صحت ډیر مهم دی او ځان ساتل فرض دی، نو څه لاملونه دي چې له مخې بواسیر رامنځته کیږي او دغه څلور ډوله باعث کیږي مخکې چې ورته ډاکټر صاحب اشاره وکړه؟
مننه لودین صاحب، زه به مخکې د دې نه چې دغه پوښتنه جواب کوم، د ډاکټر صاحب محترم معرج په هغه ملګر رڼا واچوم. ډاکټر صاحب ډېره خسته تشریح کړه، خو چونکې موږ خپل اوس په کار کوو او د دغه مسایلو سره بار بار مخ کیږو، زه به پرې لږه تبصره وکړم تر څو چې هغه د هلمند نه کوم ورور پوښتنه کړې وه چې د هغه پوښتنه هم حل شي او که نور اورېدونکي اوري هم د دغه مشکل سره موږ بار بار مخ کیږو. اولنۍ خبره خو دا ده لودین صاحب، کله چې موږ ته مریضان راځي چې موږ بواسیر لرو، نو هغه نه چې موږ پوښتنه وکړو چې آیا ته ډاکټر کومه معاینه کړې ده، ډیجیټل ریکټل ایگزامینیشن یا د ګوتې په واسطه باندې یو معاینه کیږي، هغه یې درته کړې ده او نه دغه مونږ نه ده کړې. بیا ورته وایو چې مثلا تا ته پروکټوسکوپي کړې ده، یو مخصوص آله ده لودین صاحب چې د مقعد د لارې داخليږي او په هغه باندې به موږ ګورو چې بواسیر شته نشته، کده دغه موقعیت کم دی، ځکه چې د بواسیر د پاره خپل موقعیتونه دي چې عموما د کچکل مریض ستونی سٹاف سمول او د بخي جګ شي خپل پوزیشن د چاغته لیتاټومي پوزیشن وای چې په هغه پوزیشن کې سمول نو به معلومو چې مثلا په دریو بجو پوزیمانه دي یا په وو بجو ده یا په یو لس، چې اکثره وخت پام دغه ځای نه باندې صورت نیسی. خو کله چې مریض راشي مونږ ته وایي وای مونږ درې کال علاج کړي، دوه کال علاج مو کړي بواسیر لرو، کله چې مونږ پروکټوسکوپي ورته وکړو یا ایگزامینیشن ورته وکړو هغه یا انل فشر وخیږي یا فیشولا وخیږي یا ساینس ولري، چې دا هر یو جدا جدا مریضي ده او همدارنګه د دې هر یو تداوی چې ده په جدا جدا ډول صورت نشي. تر دې پورې چې زما خپل تجربه ده، یو مریض ما ته راغی، نو زمونږ د دوستانو سره راغلی او ماته چې ډاکټر صاحب یو زمینه راته برابره کا چې زه غواړم د هیواد بهر لاړ شم، دغه یو مشکل لرم چې دغه د مقعد په ساحه کې کله کینم درد کوي. نو بیا ما ورته ویلې قینات مې ورکو چې تاسو ته مونږ یو معاینه وکړو چې مونږ وګورو چې ستاسو څه مشکل دی یا تکلیف اوسه دی، د هغه مطابق که زمونږ په وس پوره و انشاءالله په افغانستان کې به متداوی وکړو، که نه وه نو تاسو ته به لازم هدایت درکوم. کله چې مو مریض ته معاینه وکړه، د هغه ګوتې معاینه مو ورته وکړه، پروکټوسکوپي مو ورته وکړه، پروکټوسکوپي مو ورته ونه کړه، البته ځکه چې مونږ کله وکته مریض چې اینل فشار یې لرل د وړاندې نه معلومېدلو، خو چونکې هغه مخکې تداوی د هغې مطابق نه وه اخیستلې، بیا مو چې ورته تداوی شروع کړه، یوه میاشت تداوی چې مو وکړه واپس راغی، چې راغی په خپل اقرار وکړو چې زه 90% ښه شوی یم. نو زما خواهش د ټولو دوستا، کله کله داسې مریض راشي چې مونږ ورته وویل چې تا ته مونږ پروکټوسکوپي کوو، هغه ایسته ورک شي بیرون وځي لاړ شي ستا بېرته واپس لاړ شي، پیس یم تاویل کړی د بواسیر دپاره راغلی، خو چې کله د معاینې نه ورته وایو هغه لاړ شي، ځکه زما خپل درد دا دی چې ما معاینه نه یې کړي، تشخیص مې نه یې کړي، چا ته دوایي نه لیکم. نو دغه مې یو څه د هیوادوالو د معلوماتو دپاره کوو چې کله ډاکټر ته ځي تاسو ډاکټر ته اجازه ورکړي. اوس به راشو پوښتلې ده او بخی چې لږ وخت مې ډېر ونیو.
هیله کوم، هیله کوم، مهرباني.
نو ورور پوښتنه کړې وه چې د دې عوامل څه دي د بواسیر د عمومي عواملو څخه چې دي لودین صاحب، قبضیت دی، هغه کسان چې دوامداره قبضیت ولري له دغه مشکل سره مخ کېدای شي. د وزن زیاتوالی یا چاقي چې د خپل د بواسیر د عواملو څخه دي. حاملګي، د حاملګۍ په وخت کې هم زنانه طبقه چې د بواسیر له زیات خطر سره مخ ده. بل چې د فزیکی فعالیت کمواله، او هغه کسان چې ډیر وخت پر ځای ناشتي، نو کله چې دوی داسې وظیفه لري چې ډیر وخت پر ځای ناشتي، کوشش دی وکړي چې پس له دوه غنټو یا یوې غنټې یا درې غنټو لږ وګرځي، قدم ووهي، او دوی هغه کم فزیکی فعالیت چې دی هغه ورسره زیات شي. بل لودین سه په دې کې چې دی ځینې کورنۍ تاریخچه هم رول لري، ځینې داسې کورنۍ یا جینیټیک هغه دي چې د هغوی سره درد تړلي په او کورنۍ کې دا مشکل زیات پیښیږي. بل کله چې د خېټې فشار جګ شي چې په هغه کې زیات شیان موجود دي، یعنی په خېټه کې ټیومر جوړ شي، دانه جوړ شي، چې د هغې سره بیا دغه کم رګونه چې دي پورته وینه وړي، په دې فشار راشي چې د هغې فشار په نتیجه کې د مقعد رګونه پړسیږي او وینه تجمع کوي. بل چې دی لودین صاحب، نن سبا زمونږ په ټولنه کې هم لکه د ویسټرنایزیشن هغه شروع شوي چې خلک پاسپورټ ته زیات غور کوي او د سبزیجاتو استعمال یې کم کړی دی، چې دا یې هم یو له عواملو څخه دی. او په آخر کې بل عامل چې دی هغه د مقعد په شاوخوا کې میکروبونه دي چې هغه هم کیدلی شي چې د بواسیر سبب وګرځي. نو خدای دې وکړي چې د اوریدونکو پوښتنه جواب شوی به
و کور ودان. ډاکټر صاحب ډېر په زړه پورې تبصره مو وکړله او ښه وضاحت مو ورکړه، دا بس یو څه انشاءالله چې واضح سوی دی اوریدونکو ته اوریدونکو باندې کې نیسي. ډاکټر صاحب، مارج راځي لږ ذره درملنه باندې هم تم شو، که څه هم په ابتدا کې ډاکټر صاحب شمس اشاره وکړه چې 85% دغه بواسیر داسې دي چې بدون له جراحۍ نه تداوي کیږي. دلته چې په انګلستان کې تاسو په دې برخه کې کار کوئ او عملا معلومات لرئ، دلته په اروپا کې درملنه فرق کوي له افغانستان سره؟ یعنی دلته سیستمونه پر مختلف دي او کنه درملنه دلته او افغانستان کې وسایل ته پکتو ټول یو ډول ده؟ په دې پورې تړلې چې د بواسیرو درجه څومره ده. همداسې ډاکټر صاحب مارج،
بلې وو فقط د افغانستان او د انګلستان په مورد کې باید وایو چې متاسفانه نظر شرایطو ته په افغانستان کې مونږ لایق ډاکټر صاحبان لرو، مګر دوی وسایل نه لري. دلته د درېمو څلورمو درجو لپاره ډېر ښه وسایل دوی لري، چې زه فکر نه کوم چې هلته په هېواد دننه کې موږ هلته ولرو. نو ډېر ښکلي وسایل دي او ډېر ښکلي عملیاتونه ورته ورباندې کېږي، متاسفانه چې هلته به نه وي. راست واسطې مسئلې ته چې د بواسیرو د تداوي خبره ده، یو خو زه په عمومي شکل خپل هیوادوالو ته ووایم، د موږ تاسو د کلتور له وجې نه چې څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، دا بواسیر چې دي دا د موږ په مقعد کې پیدا کیږي. نو ځکه موږ په عنعنوي شکل موږ افغانان شرمېږو چې له دغه ځای نه خبرې وکړو یا د دغه ځای کوم تکلیف کوم چاته ووایو. مګر زما مشوره هیوادوالو ته دا ده چې نورو خلکو ته که نه وایي صحیح ده، نه دی وایي. خو ډاکټر اکثره ډاکټران محرم دي او راس ساتي، موږ په طبابت کې راس ساتو. نو ډاکټر صاحب ته دی ورسي ډاکټر صاحبانو ته او هغو ته دی ټول حال ووایي، ټول راز دی ورته په درست شکل باندې ووایي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه. نو کله کلې معاینه ضرورت وي نو پرېږدي چې ډاکټر صاحب هلته د دماغت وګوري او یا ګوته یا علي چې هغه استعمال کې. خو یو مسله ده چې دلته په انګلستان کې او په طبابت کې که چېرته درد وي په مقعد کې، موږ نه ګوته هلته نه باسو او نه کومه اله نه باسو، هغه مریض ویده کوو یا پس له نه ګورو. یو خبره بله مغه د بل ورور په خاطر باندې وکړمه چې زیاتره دلته یو کمره غوندې ده چې افغانستان کې هم زه چې هغه وخت کې وم وخت کمې وي، موږ په نامه د کولونوسکوپي یادو، یا داسې یو دوربین غوندې وو د یو پایپ په سر کې، هغه په کولمې کې داخلیږي او هلته دننه پکې ګوري چې علت د وینې راتللو له مقعد نه څه ده. نو د تداوي په هکله، تداوي خو هغه وخت موږ کوو چې د یو شي سبب پیدا کړو او سبب باید تداوي کړو، او وروسته له سبب نه بیا خپله هغه بیماري چې کله واقع شوي باید تداوي کړو. ډاکټر صاحب ډېر ښه وفرمایل، عمومي ټول شیان وویلې، خو زه په مجموع کې په درې برخو باندې تقسیموم عوامل یا سببونه. غټترین سبب یې زور وهل دي. کله چې یو انسان زور وهي او د نس داخلي فشار زیات سي، په دغه صورت کې بواسیر پیدا کیږي. نو دا فشارونه که قبضیت هم وي، د قبضیت په وخت کې انسان زور وهي او د نس داخل فشار زیاتوي، چې دا ډاکې میډیازې چې کلک شکل لري او نه را خارجېږي، دا را خارج کی. یا ځینې وخت درانه درانه شیان اوچته، یا کسان چې وزنونه جګوي په جیمونو کې یا کلبونو کې، هغوی ته هم بواسیر پیدا کیږي. نو هر یا ډېر کینی په یو ځای کې، هغه هم سمه ده ورسره. بل دا چې کله کله په نس کې خصوصا د نس په لاندنۍ برخه کې ځینې کتلې پیدا سي، یا چمورونه وي، یا سیسټونه وي، یا لکه ماشوم د مور په نس کې، دا ټول هغه د کولمو په لاندې رګونو باندې فشار واردوي او هغه وینه پورته نه سي رالیږلی دا رګونه، نو هلته پکې وینه ډنډیږي او باعث د پړسوب یا لویدو د هغو رګونو کېږي. او همدارنګه بعضې نورې عمومي بیماریانې دي لکه د ځیګر بیماریانې، په دې صورت کې هم دا بواسیر لیدل کېږي. نو تداوی په اول او دومه درجه کې کله چې دا د باندې نه راځي او د باندې راووځي او پاتې نه سي دا پړسېدلي رګونه، نو هغه صورت کې تداوی ډېر اسانه ده. زیاتره دلته لکه یو ورکوټی ربړ غوندې لري، دا ډاکټر صاحبانه ته په خپل کلینیکو کې کله ګوري یو ورکوټی آله باندې چې پروکتوسکوپ ورته وایي، دا استعمالوي ځکه په بواسیرو کې درد نه وي په مقعد کې، نو دا سره ډېر په اسانتیا سره داخلولی سي د یو جیلو په استعمال باندې. او کله دننه یې چې وګوري هغه موقعیتونه ډاکټر صاحب ویلي کېدای سي په هغو موقعتو کې یا نورو موقعتو کې موقعیت ولري ځایو کې، نو په غزي کې دوی ډېر په سادګي باندې او ربړ غوندې پکې وراچي په بیخ کې د غرق چې دا رګ کرا کرا ورته وچ کی، او یا په هغه جی کې په هغه هیئت بواسیر کې چارک پرسیدل په کې یو بچکاری ورته وکی، هلته بچکاری ورته کی او دا لمنز نزدی او ډیر وخت مریض آرام یې کېدای سي په راتلونکي کې بیا څو کلونو وروسته بیا نور بواسیر پیدا کی، ولې په هغه وخت کې دا چاره او تداوی کیږي. نو کله چې دا غټ سوي او د باندې راوتلي په درېمه درجه کې، په درېمه درجه کې هم دلته ډېر ښه وسایل لري مریض ویلې کوي، او د شاخوانه په مقعد کې ډېر ښه مخصوص آلی دي، خصوصا داسې واړه د رګونو الټراساوندونه دي چې هغه ډېر واړه واړه دي، هغه چې او هغه رګونه پیدا کوي په خجي کې، اول ته دوی ګنډي هغه رګونه پورته خواته کشکي بیرته چې بیرته خپل ځای ته لاړ سي، ځکه چې ما په بواسیر کې ویل چې د رګونو پړسول او د رګونو راښویدل دي، ځکه په نورمال حالت کې دا رګونه د بعضې وړو د سپینو غوښو تارونو په واسطه باندې دا هلته کلک نیول سوي دي، او کله چې انسان زور وهي یا اکثره قبضیت وي نو هغه واړه واړه د سپینو غوښو تارونه شکیږي، او دا پرسیدلې مې درنده سوي هم دي، نو دا کته را ځوړم دي، کته را راوځي، نو دا بیرته ورته ګنډي پاس خواته ورته کشکي بیرته بدون د دې نصیب خپل مقعد کې کوم عملیاتو کې یا سری کې یا ویګنډي هغه کې دننه خواته کې چې دا ډېر ښه عملیاتونه دي او مریض هیڅ نو تکلیف نه پیدا کوي. متاسفانه څلورم درجه یې چې د باندې راوتلې دي او چاره نه لري، او کله د دننه خواته یې بیرته پورته خواته کشکي، هلته یې وګنډي او غوټه یې پورته خواته، بیا هم دا د باندې پاتې کېږي. نو د دې په خاطر د اخري چاره یې بیا دا ده چې په دې اخر کې دا پریکوي یې، کله چې مریض ویده یې دا پریکوي ورته او د غرق بیرته ورته ګنډي دلته. دې حالت کې خطرونه زیات دي، ځکه دا د متاثر د مقعد شاوخوا دلته عضلات دي چې دا کلک نیسي کله کله، او کله کله دا عضلات هم وهل سي یا خراب سي، چې بیا په هغه صورت کې یا د مقعد سوری د غټو امتیازو سوری تنګ سي لږ زره کله کله، او یا هغه عضلات چې شاوخوا ته دي هغه وخت چې هغه کلک نیسي چې دغه جوابي چای وساتي هغه کله کله وهل سي، بیا نو مریض خپل جوابي چای نسي ساتلی. نو د دې په خاطر باندې مشوره دا ده چې په غاولو مرحلو کې کله چې یو سړی وویني چې وینه راځي او درد نه لري، سره وینه ده، تازه وینه ده، خصوصا هغه وخت راځي چې کله دی خپله شا پاکي یا په آخر د غټو امتیازو کې کوم څاڅکی لاندې لیږي، یا په کاغذ یا په لوټه یا په تیګه باندې چې دی پاکي خپله شا په کې ولیدل سي، په دغه وخت کې بهتره ده چې په اول مرحله مراحلو کې ډاکټر ته لاړ شي چې هغه پروسیجرونه یا عملیاتونه وکړي چې ډېر غټ عملیات هم نه وي او کوم نقص هم زیات نه وي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیر ازي چې اوریدونکو ته لګ موقع ورکو اړیکې نیسي اوریدونکو یو اوریدونکو سره خبري وکړو ستړي مشهیر اختیار د ژوند ستمنې پروګرام ته غواګي
پروډوسر تا او درون ډاکټر صاحب ته پروګرام کې هر کله وایو ختای دا کوم چې تاسو خو وي او خاخ پرونه پیل کړی بابر افتخاری دا شمالي وزیرستان نه
مننه افتخاری صاحب لاند کراسه پښتنه ته ځکه خبرونه لګی شي به پاتې دي چې سری راټول کو
اډوم به پښتنه ده ډاکټر صاحب نه چې ز چکلا بخنه غواړم غټه مسیان څه کومه نو پاغه کې لګ بلډ ټایپ راځي وینا وینو زس کول شم آیا ز دا ویل شم چې ز دا پایلز یا بواسیر شکار شوم کله ته وایم زما 15 سال عمر دی نو دا کله نه کله دا سی راځي او کله نه کله نه راځي ډاکټر څه پدا سوای
15 کال عمر لري او څومره وخت کې چې درته د قسم زپای دا سوي او ریس مقات
جی جی زما هنګ درځي
او استاد غاګ لرو څومره وخت کې داستون زدر ته پیدا شوه
دا سر د سوفت نه کیږي کلا وشي او کلا سیمیندنه بیا ناراضی نو کلا کلا دا راضی
او درد خو نه احساسوي یعنی د غټ کلمې پورستوي کی هم په شا کې مقات کې خو درد نه لري
دا سیمی چې کلا کلا دا زبخنه غوړم دا چې کوم مطلب دا هټ مسین راضی په دغه کې دا لګ دا سی سرنی نه کوي کنه مونږ سرنی نه کوي ته وای په وزیرستان علی غجه کې نو هغه کې لګ کلا کلا درد مخصوص هو سر نو په داړه کلا د صدا سوسره
ڈاکٹر صاحب دا تاسو ته اقدامات پروگرام ته غواګی
دا مفروض وو تقسیم دلت په داز مو سره او په لواز کې دا کوو وای دا باندې دي دا خوني دي خوني خو مو وینو چې دا حقیقت لري دا باندې هم حقیقت لري کې نه لري او بل د بعد الحاجت د مواسر او د مریض تر دغه مقعد وینې دي آیا دا وینې تاګې ګټه ده او کتاوان ده او بل غذایی رژیم باید موږ د پاره توضیح کې چې موږ د پاره کوم خوراکي شان شدي نو دا زما لاندې پښتنې وختم تنگ ده مننه ډېر او جباز محمد کا کوټ ډېر ډېر سلامونه وایم خدای دې وکړي چې جوړ او روز
کور بادام تو خسیب ډېر مننه سلامات او سي اوریدونکو نو یو شی باړي کمنې سي خبرونه هم لګې شیبي پاتې دي راځي چې دا با سره راټول کو ډاکټر صاحب شمس تاسو دغه د بلوچستان د اوریدونکو پښتنه جواب کوي چې وای 15 کال عمر لرمه څو نه کیږي چې دغه سمزه ورته پیدا شوی څه وای دغه اوریدونکو ته افتخاري صاحب ته
کچر ته غلط و نو سم چې 15 کال عمر لري او کله چې د کی امتیاز کوي په دغه وخت د درس احساس کوي او وینا کوي یاد کړه
bale
په نو سم چې وینا ورته
کوم وایدل ته د درد احساس کوم فکر کوم دغه د کلمي ورسته برخه ته وایز هم په پوینه سم خو ویل چې درد لري دا چې چیرته زه هم ډیر په پوینه سولم ما ویل چې څو نه کیږي چې په غایته موادو کې وینه پیدا شوه دا او کله ناکله دغه د مقعد برخه یا هم د غټ کلمې ورسته برخه درد هم لري ورسره
لودن سی اکثر دغه کمزوان ځوانه طبقه چې دا لکه د ورور عمر هم تقریبا 15 کال ده زبنګ د تجربه او کار فلحاس بزو ایمه چې د ورور د ډکو امتیاز سره درد هم لري او یو سوي نه هم ور سره راځي خو ډیر کم غمان کوم د پښتنه نه داس ښکارا کېدله ممکن د غورور انل فشار ولري چې مخکې ډاکټر صاحب مارج هم پډیر واضح هډا ولورته اشاره وکړه خو زه د ورور ته مشوره دا ورکوم چې دا د یو ښه د عمومي جراحي متخصص ته ورشي تر څو د پوره تاریخ شل نږدې واخلي حکم معاینات چې لازم دی هغه ورته وکړي ان شاء الله د دغه ناروغي چې ده دغه قابل د علاج ده او الله به یې خچ
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ ډاکټر صاحب مارج تاسو د توخیص پښتنې جواب کړئ بیا به سره ورور راټولو
سمه ده هغه دی بل ورور چې تقریبا پاکستانی پښتو لهجه یې و دغه په خبر زه پوسټ ولم هغه ځکه ډاکټر صاحب شمس سیل چې ونه ورده زه ډېر دی وو ویل چې درد نه لري خو کله کله د سلګ لګ دات محسوس کوي مګر زیاتره وینه غونډه د سلګ غونډه په دا کوم امتیاز په خوا کې ورسره بان کاریږي هغه نو د ما په نظر کلان په باندې راس مې وره 15 کلان د چیرته د ناس دردونه لري ناس کې درد نه او ډېر کم درد کوي ځکه زیاتره ځوانانو کې خصوصا په 15 کلنۍ کې د ما د تجربه مطابق باندې دا بواسیر لري او دوی زیاتره قبضیاتی د ځوانان زیاتی وبنه چې یادونه کوي نو دوی قبضیاتی ډېر کم شکل باندې کله کله موږ پالی پورته وایي هغه فامیلي شکل لري زه فکر نه کوم چې پکې هغه وي نو ماته دا هغه ښکاري ځکه زه په سوال باندې پوه سولم چې څه شی یې غوښتلې نو ماته د ده هم بواسیر ښکارېږي او علت یې هم ماته قبضیات ښکارېږي نو ډېر ښه سوال دا بل ورور که په دې د ده په جواب کې به د دغه ورور د دې ځوان ته هم جواب سي د قبضیت په باره کې البته مخکې له دې نه چې په قبضیت باندې ووایم په ګړندۍ توګه باید ووایم چې دغه بواسیر ته کله کله بادي بواسیر هم وایي کله خونی بواسیر ورته وایي د اول دومې درجې ته اکثره خونی بواسیر وایي ځکه دا د باندې خواته نه لیدل کېږي او کله چې دوی کله د باندې راوځي نو د دوی د متاسف په اناناتو کې په رواجونو کې پخواني خلکو به ورته یا په اوس هم ورته بادي مواسیر ورته وایي بادي مواسیر هغه دي چې درېیم څلورم شکل دي چې د باندې خواته پاتې سوي او دوی ورته بادي مواسیر وایي نو زیاتره وخت ځوانان چې کله زور وهي په دا جیمونو کې خو کم وهي د تداوي په برخه کې چې دا ورو ورو وویل چې د غذایي رژیم سره کوم اړه لري که نه لري بواسیر ډېره ښه خبره یې وکړه ده او دلته ډېر ضرور ده چې موږ هیوادوالو ته دا ووایو چې زیاترین اسباب یې یا علتونه یې همدا قبضیت ده ځکه د قبضیت په وخت کې دای زور وهي کله چې دای زور وهي نو دغه رګونه پړسېږي او کله چې رګونه وپړسېدل بیا هم قبضیت دوامدار ولري دغه سخت دا کیمیتیازی چه سخت شید قبضیت پا وقتی دا کلا چه در غزی نراوزی پا فشار بندی نو دا غرگون زخمی کهی دا غرگون دیوالون چه لک زخم سی نو زکل زخم نبیعوی نرازی بیا برت جور سی ودریگی دا غوینا کلا کلا دودری ورزی کلا یوزی بی کلا بیا چو کلا نهی کلا چو میاسته نهی بیا را پایدا سی بیازی چه من داکتران دی جرایی دوم رزیاد تشویش شورت نلرو دی وینه دزکت دی نسی که ولی چه دی رزیاد وینه زایی کی ډېره کمه وینه یې ضایع کېږي مګر مشوره ورته ورکوو چې ډاکټر ته لاړ سي چې علاج یې وکړي چې هغه نور پرمختللي شکل ته لاړ نسي نو د تداوي په قسمت کې چې زیاترین سببونه یې خصوصا زموږ په هیواد کې دې ځایو کې ټول دا د قبضیت له وجې نه ده نو د دې لپاره درې مهم شی زه مشوره ورکوم هیوادوالو ته تداوي کې په اول صورت دا ده چې دوی د زور وهل نه ډډه وکړي او دوم د قبضیت نه ډډه وکړي قبضیت په درې شکله باندې کېږي یو دوی د ترکاري او سبزیجاتو دغه خواړه په مناسبه طریقه باندې وخوري دوم اوبه ډېرې وڅښي اوبه ډېرې وڅښي د ورځې له خوا نه د شپې له خوا نه خصوصا د ورځې له خوا نه او دریم زیات وخت کینه نه حرکت ولري سو حرکت کول ګرځېدل اوبه څښل او د ترکاریو او میوجاتو خوړل د ترکاری یا په خام شکل باندې یا په پخو شکل باندې دا درې واړه یو ځای سي دا ډېر زیات کومه کوي چې قبضیت له منځه لاړ سي او که په اتمان په دې شکل له منځه ځي او که لاړ نه بیا د قبضیت دواګانې دي چې هغه هېڅ ضرر نه لري او په دوکانو کې هر جي کې دي په شکل د پوډرو باندې ګلاس اوبو کې اچي او هغه چکي هغه هم کولی سي چې وچکي خو دغه درې طریقې مهمې دي که یوه یې هم چېرته کمه سي بیا هم فایده نه لري که دا ټوله ورځ او وګرځي مګر اوبه ونچکي بیا هم همدا کېږي نو په موازن شکل باندې اوبه باید وچکي سبزیجات په اوما او پاخه شکل باندې وخوري او تمرین اکسرسایز او یا ګرځېدل وکړي نو دا غذایي رژیم ډېر کومک کوي د بواسیرو سره چې مخه یې ونیسي او یا که لږ اندازه باندې لري له پرمختګ نه یې جلوګیري کوي یا مخه یې د پرمختګ نیسي نه لویږي نور نو دا
ډېر مهم ټکی دی. بله کور ودان ډاکټر صاحب پای کې زه غواړم یو بل موضوع هم یاد کړم که څه هم لنی کوم رغه چې موږ او تاسو په ټولنه کې اسلامي ټولنه د غشای نست د جنسي اړیکه د مقعد لاره نه دغه هم د بواسیر لامل کیږي ځکه د ستونزې په دې لویدیزو ټولنو کې ستا برملا دي دلته
زه فکر نه کوم نه په ټوله کې چې درته وایم دا کوم خاص تاثیر نه لري ځکه دا اکثره د فشارونه چې د دننه خو د نست له خوانه فشارونه را واردېږي او کته خواته زور وهل کېږي په دې فشارونو په واسطه باندې دا منځته راځي دې سره کومه خاصه اړیکه نه لري.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب شمس ستاسو د پای خبرې به هم واورو څه فکر کوئ څه کول په کار دي تر څو د ژوند په اوږدو کې له بواسیرو نه ځان وژغورو او ځان ترې خوندي کړو لنډه سپارښتنه کې په پای کې وایي
په یوه دقیقه کې تشریح کوم
نو هغه ولنه دا غده چې مونږ خلکو ته په دې باره کې تعلیم ورکو چې هغه د سوشل میډیا د لارې د ټلویزیون د لارې د رادیو د لارې او همدارنګه په دکې ورکشاپونه جوړ شي خلکو ته معلومات ورکړی شي چې بواسیر څه دی څنګه مخنیوی کیږي او همدارنګه د دې په باره کې میډیکل کمپونه ولګیږي پری کمپونه ولګیږي ډاکټران لاړ شي خلک پوه کړي او بل دې خوراک اصلاح ده چې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې په هغه کې د مایات زیات اخیستل دي د سبزیجاتو اخیستل دي او په آخر کې چې دی صحتمند عادتونه دي چې په هغه کې یو څو عادتونه شامل دي چې د میتیازو په وخت کې زور نه وهل دي او بل چې کله په تشناب کې کینی باید کم وخت په تشناب کې تیر کی چې زیات وخت لپاره پاتې نشي او زور ونه وهي او په آخر کې چې دی لودین صاحب ورزش چې دی ورزش او سپورت کول چې دی ډیر مهم دي
کور ودان ډاکټر صاحبانو سلامات او صحیح روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا ل خپل میلمنو په انګلستان کې د جراحي له متخصص ډاکټر محمد الدین معارج او په کابل کې د عمومي او لپروسکوپي جراحي له متخصص ډاکټر عیسا خان شمس نه ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیولاو د خبرونه مو.